25 متر.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د جوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلی او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبه سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو لوکی پینځه شزی او درې ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې موبایل د بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونه اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلی خړی و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او لکبلې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وشل شوی دي. د پاکستان د بندرو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپل جدي اندیشنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 304 د شکال لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی، 40 سانتي متره سور او وزن 300 کیلوګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې لیکل شوی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنز وروستۍ شل اووره مسابقه روانه ده. دا مسابقه په شارجه کې روانه ده. پچا افغانستان وګټله او غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ وکړي. د افغانستان ټیم تر اوسه په شپږو اوورونو او درو توپونو کې 45 منډې په داسې حال کې کړې دي چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. وروستۍ لوبغاړي همدا اوس وسوځېده. دا مسابقه به د دې لړۍ ګټونکو معلوم کړي. لومړی شل اووره سیالي آیرلند او دوهمه افغانستان ګټلې وه. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې له هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړي ولس ویشتلې او لمزه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمېنې کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسی، کیرو ووهارت، دنپرو، پتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنخه شوې دي. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د اوتو غندوی په وسیله حمله شوې دي. د اوکراین پاوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د سومی سیمې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاور کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیايي کلینیکونه بند شوي دي. دا د شزو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیول لوړوالي شکایت کوي.
د خلک سره شګیزو بیگانه لري. وڅګور ډالر پورته کې ټټ راغلی. افغاني پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې ولاړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 ښځو او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي. لبلی خو د پاکستان بریدون وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وای ځواکونو د دې حمله په جواب کې د ډیورن کرشي په اوښدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وشتري. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدون په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بلل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه دا سه پیښه خورا بدې پایلې درلودلې شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمن او د خوست د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نخښه شوی چې لامل یې 15 خزي او 2 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستاني ولسوالۍ ملکی حکومت باید پرینګ دي چې د پاوز څو تنه جنرالان په دې ډول به پاک کړونو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپل غلط سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتون کې هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. سوشیټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نخښه کړي چې لامل یې لږ تر لږه هته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبری کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نخښه شوي دي. پاکستانی سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړی او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نخښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کیمه په پرګنده خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو هم عمرزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش خپل جنوبي وزیرستان شه په دارا شوال شه د میجاوانه فعالیتینه دي مش اچیر نه تللی سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
په خاله تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخګړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړی چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخګړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. ازادي راډیو ته د پکتیا لډنډ پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې لدرنو وسو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوی. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکه مبارزه ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستانی الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوې چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پی ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبري کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دغه بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډیر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې د طالبانو د حکومت نه را پدې خو چې حتی د ملګری او دوست حکومت ګڼل کېدو دا دریم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلواله
د څه ډول همکاري خوشتل لري. شمس صاحب پاکستان دا منظورم دا چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي د پناه دین ورکوي
اوم دا وختونه خو هم دا ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغ دوی سره کړی دي دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړ چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و مګر د دینه زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولې ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده او دویم دا چې پاکستان دوم دی هم دغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلی سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوست د راتګ او د اشغال زمينه برابر کړي او هغه اوس ولسی خبرګون ماغه ته پیدا شوه دی په سولېز توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبانو پاکستانی طالبانو سره مبارزه
کوي. فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې و پوي شي چې چرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او له افغانستان په پاکستان حمله نه کوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دا د ډېر مودې راځي دوی هغه خپل ناکامي د دوی د امنیتی ادارو د دوی د پاوز بې کفایتي د هغه د پټولو لپاره او دا چې خپل ولست یو طرف ته د پاوز ارزښت او د دې هغه ضرورت قائل کی چې پاوز دغه د ستاسو دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویل چې دوی لاندې کړی دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختار وي نو د دې د لاندې کول لپاره دوی اوس دغه یو تګلار خپل کړی دا چې د تاو تریخوالی دا او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړې کړې دی او میاں نسی نو پاوزم دغه څه تګلار خپل کړی دی.
ډیر مننه سلامت اوسې شاخلې زردار شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنن کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلای وایم یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک او غوالي او دنیا مو غوالي یو خو د دې توریزم د مقابله په نوم د دغه عمل ترڅو کې بل ټي ټي پی دا کړه د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وای ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دې ترګری کارونه خپل د خپل ګټه د لاسرولو لپاره استفاده
کوي. چی شي ګټه تاسو منظور لګټ نه څه منظور دی پاکستان تاسو ولې دل چور مبرس الته بریډ وشو او پوزیانی وشل شول نو ګټه په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د لوی تجارت کړی ده د ډیر کالونو رئیسی اوس هغه والی دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابله په نوم دنیا نه دا فن واخلي په دې چې پاکستان اقتصاد یې ورشکست اقتصاد نوې ملکی حکومت هم راغلی.
فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دوړو خو ترمنس لانجه ډیره پراخه کړی او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولې ده وغوښتل چې خلکو د ځان وخی دا یو طرفان ده بله طالبان د طالبانو واک د ایسای په لاس ده ایسای دینه بالکل مشکل نه لري پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی نو په طالبان دوی په مقابله کښېنې کې یو څه داسې چنن کړی دی هغه هم دا هم سختګي ده او بل ته تاسو په یاد وساتئ هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده مخکې هم همداسې حملې کړې ده هغه بلوچ مبارزین دوی په نخه کړی ده یو خبره او بل چې دنیا ته وښیي چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا یو باج.
د سیاسي چارو شننکه نثار احمد شیرزای بو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغه رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووسی. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی. جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل 15 راپیل کړي. د یو نیوز د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر افتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبرورۍ تر 24 پورې له 1540000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1,350,000 کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1,900 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوې چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنې شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
او فل حال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه د ځوان شخصیت مناسب ادارو کې په دندو وګماري.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته ځم. راځم د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 10 کلن یم. افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نهرم.
بېلابېلو هیوادونو نو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له څو لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو ګاونډیو هیوادونو په پرلپسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د دبليو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوی ډیرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د امر روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یاد ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمات وړاندې کوي ولو بهیر ټاکنه شوی دی.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو او غزناور ناوه جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې لا تیری ونی راهیسی دیار لس روغتیایي مرکزونه تړل سوی دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوی و چې نور د یاد موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په دیار لسمه نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په مسیره په مخ وړل کېده. اصل د دبليو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دا کار ودرېد. په غزنی کې دیرلس دانې
د یادو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوی بیرته برابر شي. د اعلامي روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندیشنې د هواري او د ایت د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمينه برابر کړي. تا تر د غزنی خوګانو ولسوالی اوسیدونکو ده د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخه راغلي. تا تر وایي د روغتیایي کلینیکونو باندې دل د خلکو په ځانګړي توګه د شزو ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډیر ګواښون کړي.
خبر ساينس په غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. دا د شزو ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو اوس بند شوی دا باید بیرته خلاصي تر څو بیرته د شزو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندۍ وخت باید خلاصي ورته.
د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسي د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه ډیر لس روغتیایي مرکزونو په تړل کې دوه سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. د یوای په هغو سیمو کې چې موږ کار کاوه خلک لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر دورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولې او لکه بلې ګنش بیر کلینیکونه بند شوې دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېر فعال کمیټه و وړي خلکو ته مرسته رسولې خپل فعالیت درولې. د دې کمیټې یو شمېر کارکونکو او مرسته رسونکو په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدا لوی ضایع بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیر جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولی. په غزنی او بلخ کې د کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون ترل شوی، ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل، او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی، خلک ډیر زیانمن شوی.
زده پوهانه په برخه کې د سویډن موسسې لا کارکونکو هم اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول، موج او د سیم خلک له ډیر اوسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت یو بل تنج په افغانستان کې په مرسندوی چارو بوخت دی، او دا هم نو غاډی نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
چې کمیټې سویډن
دی وايي هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وټاړل شو، لونی شي کولای کار وکړي او کونو ورتي د ټول کارونه غیزمن دی، او د میلا ترانز لاره درمل په بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوخی لامل کې ګلوې ځای ده. تاسو مال چې خلک او بوډو ډین لري او لولګي مري خود یې سازمانونه ته. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پور د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپل اکسپانا د دې وضعیت په اړه ناهیلي خودلې او ویلې دي لا افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله خودلې چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څو باندې سلويختو کلونو راهیسې په افغانستان کې دروختیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو له خالبي اړه بېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسله دی چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ، اعلان وکړ تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي و چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له شلو زرو معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو وای د ګردی شاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیوته پام زیات کړي. دوی همدارس وای اقتصادي کمزوري دي او نشي کولای چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردی اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلین غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامدار څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا لوړه شوې، خود توکو په بیا کې نه یوازې لګواره نه تر سترګو کیږي بلکې بیا یې لال وړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکو حاجی وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، پچران دي، دومره وسونه ولا که څوک لري ولا که داسې خلک څه شګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې وزګوره ډالر ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي، نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړي کیږي په هغه باندې جدن عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
ټیکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولی چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو.
بلدون ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي، او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.5 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي. چې تر نیمایي ډېری انجونی او میرمنې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمو شخله ازادي رادیو اورې د روان خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو باسل روچه احمد تکلی ورندې کوي.